سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو د سفی ولستانګ زه خرغلاست ویم په خبرونو کو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیل ته ویلي چې سم دستي پر غزه بمبار ودروي. دا ورسره هغه چې حماس د يرغمل شو کسانو د خوشی کولو او د جګړې د پای ترسولو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوی پلان ځینی برخه ومنلي. ولسمشر ترامپ خپل ټولنیز شبکه تروت سوشل کې لیکلي اسرائیل باید سم د لاسه په غزه بمباري ودروي ترڅو موږ يرغمل شوی کسان په خوندي او چټکی سره خوشی کړو. یو شمېر افغان خبريالان چې د طالبانو حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي چې طالبانو دوی د بند پر مال جبري اعترافونه تړ کړي. د خبريالانو ازادي روډ سره په خبرو کې تور پورې کړ چې طالبان د جبري اعترافونو په خستلو هڅه کوي پر رسنیو فشار راولي او د خبريالانو فعالیتونه محدود کړي. سرګندونې داسې مال دي چې تازه د مهدي انصاري په نوم د یو خبريال د اعتراف ویډیو خبره شوې چې دا مال د طالبانو تر په بند کې دی. د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 می باید د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی کوربوي. دغه وزارت ویان راندیر جسوال پرون په خبری کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه بیان یاد کړ چې په اساس متقی ته د هند د سفر معافیت ورکړل شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګڼ نور لوړپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د سفری بندیزونو په لیست کې دي او کله کله یوازې د ملګرو ملتونو دغه سفری بندیز په معافیت سره بهر تللی شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان هم درځیا تکړه هندي چارواکي له طالب چارو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. هغه د بیلګې په توګه له زلزله زپولوس افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه. وی ویل په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولې او وروسته نورې محمولې هم د چابهار لارې افغانستان ته واستولې. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دویمه شلاوره لوبه کې هم بنگلاديش څخه ماته وخوړه. دا لوبه په شارجه کې وشوه. افغان لوبډلې 143 منډې هدف ورکړی و خو بنگلاديشي لوبغاړو د شلم اوور په لومړي بال سره پوره کړ او لوبه یې د دوو وکټو په توپیر وګټله. افغانستان اولنۍ لوبه هم د پنځمې پر ورځ بایللې وه. تمه ده درېمه شلووریزه لوبه د یکشنبې پر ورځ ترسره شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله ده چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاست. په تیر څپرکی کې مو ایکو سیستم، ایکولوژي مو پیژندل، د دوی عوامل فکتورونه مو هم پیژندل او ورسره غذایی زنجیر مو پیژندل. نن ورځ راولاړیږو په ایکو سیستم کې دورانونه وایي، لکه څرنګه چې ایکو سیستم موږ ویلي وو چې د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ چې په یو چاپیریال کې ژوند کوي اړیکې ته ایکو سیستم ویل کیږي. راځو په دغه ایکو سیستم کې دورانونه څخه مطلب څه شی دی او په دورانو کې کوم موضوعات موږ ته واضح کړي. زموږ درس به د 15 اویایمې صفحې څخه تر 80 صفحې پورې دوام وکړي او دا درس زموږ د اووم ټولګي اخیرنی درس دی. په دې هیله چې په ښه ډول سره غوږ ورته ونیسئ او ورڅخه استفاده وکړئ. موږ ایکوسیستم کې دورانونه لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د لمر د انرژي څخه نباتات د خپل زیایي ترکیب لپاره استفاده کوي او غذایی اماد مواد پرې اماده کوي، چې دغه نباتات چې دی بیا د لومړي مصرفونکو په واسطه اخیستل کیږي او دوی خپله تغذیه ځنی کوي او وروسته لومړي مصرفونکي د دویم مصرفونکو په واسطه چې بیرته دغه کوم مواد چې دی هغه کوم مواد چې دی د چاپیریال څخه اخیستي وه، کله چې دغه مصرفونکي تجزیه سي هغه مواد بیرته د خاورې په واسطه لکه مثال اوبه و منرالونه دي او کاربن ډای اکساید هوا ته چې کېدی بیرته خارجه دي. چې دغه دوران چې دی یعنی د چاپیریال څخه ژوندۍ موجودات استفاده وکړله، چاپیریال څخه مواد واخسته، وروسته بیرته د دغه ژوندۍ موجودات څخه چې کېږي چاپیریال ته دغه کوم شان چې و بیرته انتقالیږي، چې دغه خپل چې دی یو دوران دی. راځو دغه دورانونه پیژن. لومړی راځو د انرژي انتقال وای. لکه څنګه چې موږ وویل چې د انرژي چې د هغه د ژوندۍ موجودات په موجودیت کې ډیر مهم دی، چې د انرژي موږ وویل مثال د لمر رڼا په نظر کې ونیسو، د لمر د رڼا انرژي څخه نباتات د خپل زیایي ترکیب لپاره موږ وویل د فوتوسنتیز عملیه لپاره ورڅخه استفاده کوي، ترڅو هغه کوم معدني مواد چې دوی د خاورې څخه جذب کړي وو او ورسخه کاربون ډای اکساید چې کم جذب کړي وو د هوا څخه د دې د لمر د رڼا په موجودیت کې هغه په نوري انرژي په چی باندې اړوي، په کیمیاوي انرژي باندې اړوي چې وروسته لومړی مصرفوونکي راولاړیږي. د دې څخه په استفاده کچیر یو موږک په نظر کې ونیسو، موږک ته دغه نبات څخه خپل تغذیه کوي، خپل کم خواړه چې دی هغه خپل ځان ته چشي کوي، چمتو کوي. مثال موږک چې دی که موږ وای غنم په نظر کې ونیسو، کله چې موږک غنم اخوري وروسته لومړی دویم مصرفوونکی مثال غوښه خوړونکی چې دی لکه پیشي د موږک دی، پیشي د هغه راولاړیږي چې شي کوي موږک خوري، چې د موږک څخه خپل د ځان لپاره چې شي برابرۍ انرژي، دا د انرژي انتقال صورت ونیوي. د پیشي د موږک څخه په استفاده خپل د ځان لپاره انرژي اماده کړل. وروسته چې کله دغه پیشي مړه کېږي په خاوره کې د تجزیه کوونکو په واسطه دغه پیشي څخه کم اوبه منرالونه چې پاتې کېږي هغه او کاربون ډای اکساید هغه بیرته هوا ته خارجوي، او دغه نور پات چې په خاوره کې جذبېږي هغه بیرته د انبات د استفادې وړ ګرځي. پاتې د نوي موږ وایو کومه انرژي چې مثال پیشي موږک وخوړي، د موږک مکمله انرژي چې د اخیستې وه هغه پیشي ته نه رسیږي، ځکه د چې کوم نبات خوړلی دی ډېر انرژي د مثال د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره په مصرف رسولې ده، یوازې هغه کومه پاته چې ده هغه تر پیشي پورې رسیږي. او همدارنګه نبات که چیرې په نظر کې و، نبات چې دی ټوله انرژي و موږک یا هغه حیوان لومړی مصرفونکي پورې نه رسیږي، یو څه اندازه رسیږي او یو څه اندازه دی په مصرف رسیږي د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره، چې دغه د انرژي چې شي دی د انتقال یو دوران سو. مثال نبات د چاپیریال څخه نبات ژوندي موجوداتو هغه تغذیه وکړله، ترلاسه کړل، استفاده کړل، په مصرف یې ورسول، وروسته بیرته د دغه ژوندي موجوداتو څخه هغه مواد چې شي سول و چاپیریال ته پاتې سو. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د موادو دوران. دا لکه څنګه چې اوس مو وویله چې مثال موږ وایو دغه هر څه خوړونکي چې دی یا دویم مصرفوونکي، دوی د لومړي مصرفوونکي څخه په استفاده خپل د ځان لپاره څه کوي؟ غذا آماده کوي. او وروسته دغه او د لومړي مصرفوونکي چې دی هغه د نباتاتو څخه په استفاده ځان ته تغذیه یا مواد آماده کوي، تغذیه کوي. او دوی چې دی نباتات چې دی هغه به د لمر د انرژي څخه په استفاده. نو موږ وایو د دوی ترمنځ یو د موادو دوران وجود لري، د موادو یو انتقال صورت نیسي، چې مثال هغه کاربون ډای اکساید، منرالونه، اوبه دوی په دغه وخت کې څه کوي؟ دوران کوي، چې وروسته بیرته دغه کم منرالونه چې دي یا اوبه و هوا کاربون ډای اکساید دا بیرته و دغه چاپیریال ته څه کېږي؟ د تجزیه کوونکو په واسطه د لومړي هر څه خوړونکو څخه پاتې کېږي. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران په پیژنو. لکه څنګه چې موږ وویله اوبه چې دی په ایکوسیستم کې یو ډېر مهم رول لري، او مکمل موږ وایو د ځمکې د کورې او یا فیصده برخه چانیولې ده، اوبو نیولې ده، او اوبه چې دی په ډېرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي د ایکوسیستم. راځو د دوی دوران وایو چې دوی څه ډول یو دوران کوي. موږ وایو کوم سمندرونه، سیندونه، ډنډونه چې دي د دغو د لمر د تودوخې یا د هوا په واسطه د جریان په واسطه د دغو سمندرونو سیندونو څخه دا کوم اوبه چې دي هغه د براس په ډول چې شي کېږي د اسمان و لوړو سطحو ته چې شي کوي ځان رسي، د هوا و پاسنی برخو ته ځان رسي. کله چې وریځو ته ځان ورسوي، پورتنی برخو ته ځان ورسوي، هلته چې شي کېږي په وریځو باندې اوري، چې د دغو وریځو چې کله سړو برخو ته ورسیږي نو د هغو هغه په څه باندې اوري؟ د اوبو په څاڅکو باندې اوري. که چیرې تر هغه هم پورتنی او یخو ساحو ته ځان ورسوي، د هغه څخه څه کېږي؟ په واوره و جلی باندې اوري. یعنی اوبه چې سوله پورت ساحو ته ځان ورسوي، په یا به د اوبو په څاڅکو، که تر هغه هم پورته یخنی ساحو ته ځان ورسوي، په واوره او جلی باندې اوري. کله چې دغه واوره یا مثال باران څاڅکی بیرته چې شي ووریږي پر مځکه باندې مثال تویږي، دی بیرته سمندرونو سندونو یا د مځکې ډیر ساحو ته ځان رسي، د ځمکې کښتنۍ برخو ته ځان رسي، ځمکې د نباتات بیا وروسته بیرته د دغه څخه چې شي کوي استفاده کوي، یا سمندرونو سندونو ته رسیږي او حیوانات ورڅخه استفاده کوي. وروسته که چیرې بیرته نباتات موږ په نظر کې ونیسو، نباتات چې دي هغه کله چې د زیه ترکیب عملیه سرته رسي، د کاربن ډای اکساید چې مثال د اوبو منرالونه چې دوی کوم ذخیره کوي، اکسیجن بیرته څه شي کوي خارجوي. یا دغه نبات چې کله مثال موږ وایو د حیواناتو په واسطه چې شي واخیستل سي، یا دوی خپل تغذیه د دې څخه وکړي، دوی یو څه کاربن ډای اکساید مثال د انسانانو په واسطه د دغو نباتاتو په واسطه جذبیږي، چې بیرته د تنفس په واسطه دا څه شي کیږي، تنفس په واسطه بیرته هوا ته کاربن ډای اکساید یو څه اندازه آزادیږي، چې دغه کاربن ډای اکساید د نورو سره په یو ځای کیږي او بیا هم ورڅخه نور استفاده کیږي. یا هم مثال موږ وایو دغه نباتات چې دي کله چې دوی زیایي ترکیب عملیه سرته ورسي، د اکسیجن چې کله آزاد سي، یا یو څه اندازه اوبه د براس په ډول شي کېږي د دغه نبات ته آزادیږي، کله چې دغه آزاد سي بیا د دغه نور اوبو سره د اوبو د ذرات سره یو ځای کېږي، د اوبو د براس سره یو ځای کېږي، او بیا دغه رقم یو مکمل دوران سرته رسي. دا څه سو د اوبو دوران چې په طبیعي ډول صورت نیسي. ورپسې راځو په ایکوسیستم کې د اوبو دوران مو پیژندې، په طبیعت کې د اوبو د دوران اهمیت پیژن. موږ اوبه اهمیت پیژنو، دوران مو هم وپیژندئ. اوس نو د اوبو د دوران اهمیت موږ او تاسو ټولو ته یو واضح موضوع ده. موږ وایو چې زموږ د بدن مختلفې حجرې تقریبا د 15 څخه تر 95% پورې څه شي جوړه کړې ده؟ اوبه جوړه کړې ده، یا اوبه خپل په ځان کې لري. او همدارنګه اوبه چې دی په ډیرو مختلفو برخو کې، که چیرې موږ هغه صنعت په نظر کې ونیسو، زموږ او ستاسو روزانه ژوند په نظر کې ونیسو، کرنه په نظر کې ونیسو، په ټولو کې ورڅخه استفاده کیږي. لکه مثال په ډول سره که چیرې په صنعت کې موږ په نظر کې ونیسو، د اوبو څخه د برق په تولید کې موږ څه شي کوو؟ استفاده کوو. یا همدارنګه په ډیرو فابریکو کې د اوبو څخه د ډیرو ماشینالاتو د کار د پاره ورڅخه استفاده کیږي. دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې دی په کرنه کې د محصولاتو په تولید کې، که چیرې مثال موږ نباتات په نظر کې ونیسو، که چیرې اوبه وجود ونه لري، د وچکالۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي، چې دا خپله و ډېر ژوندیو موجوداتو د ډېرې صدمې رسېدو لامل کیږي. نو موږ وایو چې اوبه یو ډېر هغه مایع ده د ژوند چې په د ژوندۍ موجوداتو د ژوند د پایښت لامل کیږي، یعنی د ژوندۍ موجوداتو د پاتې کېدو لامل کیږي. بیل اوبو دوران او د اوبو څخه د ژوند دوام ناممکن دی. ورپسې راځو اخرنی موضوع ته، په طبیعت کې د کاربن دوران وایي، چې کاربن په څه ډول په طبیعت کې خپل دوران سرته رسي. که څنګه چې موږ ویلي و، په ایکوسیستم کې د هوا موجودیت چې دی هغه ډیر مهم دی، او موږ وایو چې دغه هوا چې د مختلفو غازونو په ډول په چاپیریال کې موجود دی، چې دغه څخه یو خپل کاربن دی. کاربن چې دی هغه د کاربن ډای اکساید په ډول په نباتاتو کې خپل د فوتوسنتیز عملیه سرته رسوي، چې د دغه نباتاتو په واسطه چې مثال دی د کلوروفیل سره یو ځای په نباتاتو کې داخليږي، او د کلوروفیل داخل زی، او کله چې دغه نباتات څخه مثال مصرفون کې خپل تغذیه وکي، یعنی دغه نباتات واخلي، دغه کاربن ډای اکساید د دغه نباتاتو په واسطه، یا کاربن موجود د کاربن ډای اکساید په واسطه د لومړي مصرفونکو و وجود ته داخليږي، چې ورسته بیرته د دغو لومړي مصرفونکو کله چې دوی تنفس کوي، د هغه څخه یو څه اندازه بیرته و اتموسفیر یا فضا ته چې کیږي آزادیږي. یا هم موږ وایو کله چې دغه ژوندی موجود یا مصرفونکي کله چې تجزیه سي، د تجزیه کوونکو په واسطه د دوی موږ وویل چې کاربن ډای اکساید بیرته هوا ته آزادیږي، او نور مواد په خاوره کې جذبیږي. نو موږ وایو چې کاربن ډای اکساید چې دی هغه د چاپیریال کې خپل یو ثابت اندازه لري، یعنی چې د مثال څونده چې دی په مصرف رسیږي غونده به تچ کیږي ازادیږي، یعنی د چاپیریال څخه کوم ژوندي موجودات چې دغه کاربن ډای اکساید اخلي بیرته دغه ژوندي موجودات و چاپیریال ته ازادي. نو موږ وایو چې کاربن ډای اکساید چې دی خپل ډیر مهم دی او خپل یو ثابت اندازه په فضا کې په اتموسفیر کې جوړه کړې ده. خو موږ وایو په ډیر په اوس ورستنیو وختو کې د دغو اندازه چې سوی ده د دوی توازن موازنه ډیر خراب سوی ده، د څه شي له امله؟ د دغو د تیلو او ډبرو سکرو دغه رقم د فابریکو کوم د دان چې دی د دغو دانو لوګیو په واسطه د دې اندازه چې سوی ده د دې هغه ثابت موازنه خراب سوې ده چې د کاربن ډای اکساید اندازه په دغه اتموسفیر کې چې سوې ده اضافه سوې ده، خپل تر اندازې ډېره سوې ده، چې د یو مشکل د یو تاوان د یو پیښې لامل سوې دي چې دغه پیښه د کوریزو غازونو یا هم گرین هاوس په نامه سره یادیږي چې د دغه لامل سوې دي، چې دغه پیښه چې د موږ وایو مثال کله چې په مځکه کې د اقلیم چې تغیر وخوري، یعنی د دوخې اندازه خپل تر اندازې ډېره سوې ده، دا خپل د چشپنامه د دغه گرین هاوس د پیښې لامل سوې دي چې دا موږ په راتلونکي صفو کې انشاءالله په تفصیلي ډول سره وایو. نن ورځ لپاره دغو نه باید پوسو چې دغه اقلیمي تغیرات د لامل سوې دي، مثال ډېر قطبي یخچالونه چې دي هغه چې سوې دي ویلي سوې دي، د اوبو سطح چې سوې ده لوړه سوې ده، چې په نتیجه کې کېدای سي په راتلونکي کې د ډېرو پیښو لامل سي. راځو زموږ اخرنۍ برخه د پښتنو برخه ده چې په پښتنو کې موږ درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه د انرژي انتقال واضح کړي، دوهمه پښتنه د کاربن ډای اکساید زیاتېدل په طبیعت کې څه اغیزه لري، او دریم سوال په طبیعت کې د اوبو دوران اهمیت څه شدي. ساسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پدې هیله چې ټول جوړ راغ صحت مند بیاست. شرغ لاس اتم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته زو پر ډېر یو مهمه موضوع باندې خبرې کوو چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ ستاسو درس په د 15 صفې څخه تر 40 صفې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو، الله پاک زموږ د پاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو، هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي، دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. راځو موږ وایي طبیعي زیرمې. طبیعي زیرمې څه ته ویل کیږي؟ طبیعي زیرمې هغه زیرمې ته ویل کیږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نیوي کیدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلې نه نیوي کیږي. یو بین نیوی کیدونکی منابع دی چې په هغه کې موږ د مثال هوا، د رقم خاوره چې ده، اوبه، د رقم د ټول شان چې دی، موږ په چې شي کې حسابو په نیوی کیدونکی، ځکه چې دوی کال په کال یا مثال په ډیر وختونو کې نیوی کیږي. نو دا کوم نه نیوی کیدونکی منابع چې دی، د هغوی په استفاده کې باید ډیر احتیاط، ځکه د دوی اندازه چې ده هغه محدود ده. مګر کله چې بیا موږ نیوی کیدونکو ته راسو، هغوی چې دی لګښتې نسبت موږ کولی سو چې دغه نور نه نیوی کیدونکو ته ډېر استفاده کړو، یعنی د هغو په نسبت د دوی څخه استفاده ډېره واخلو. مګر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسي، یعنی تر تولید یې لګښت ډېر وسي، په هغه صورت کې کېدای سي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ سي. نو موږ د دوه منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو او د اضافي استفادې څخه باید مخنیوی وکړو. راځو د دوه منابعو د نیوی کیدونکي منابعو څخه لومړی اوبه وایو. موږ او ستاسو هیواد افغانستان کې په ډیرو سیمو ښارونو کې د څښلو اوبو چې دی هغه د ځمکې چینو، څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي. چې موږ وایي دغه اوبه چې د کلنی اورښت حاصل دی. که چیرې دغه اورښت نه وای، زموږ کومه سیمې چې دي هغه به د وچکالۍ، زموږ یوازې نه د ډېرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي، هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کېږي. بل موږ وایو چې د اوبو کمښت چې دي هغه د څه شي له امله رامنځته کېږي؟ دا چې دی کېدای ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي، هغه د اوبو د کموالي لامل کېږي، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېرېږي تر تولید یې. نو ځکه باید د دوی که څه هم موږ د استفادې څخه یې مخنیوی نسو کولی، ځکه چې زموږ ټوله کارونه پر اوبو باندې تړلي دي، خو کولی سو چې دغه اندازه یې را محدوده کړو، یعنی په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو. اوبه چې دي هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه مالګه برابروي. همدارنګه د کبانو دپاره د اوسېدو ځای دی چې کبان موږ د کبانو د غوښې څخه استفاده کوو، زموږ د تغذیې دپاره مهم دی. نو که چیرې د اوبو ککړ سي، مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی، که چیرې اوبه ککړې سي، د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کېږي چې په دې سره دا کم کبان چې دي هغه هم له منځه ځي. نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات، مثال کرنې په وخت کې ډېری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه، کیمیاوي کود څخه استفاده کوي، همدارنګه د آفتونو ضد درمل څخه استفاده کوي، چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي د اوبو د ککړتیا لامل کېږي. نو کوشش باید وسی چې د دغو شیانو څخه مخنیوی وسی. دغه رقم د فابریکو، کورونو او د دغه رقم نورو ساحو هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دی هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي هغه ککړیږي، چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کېږي، او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کېږي. ورپسې راځو بله موضوع، مو خاوره ده. زموږ یو بله طبیعي منبع چې ده هغه خاوره ده، چې زموږ روزانه کوم غذا څخه چې موږ استفاده کوو، کوم سبو څخه چې موږ استفاده کوو، هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي. د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو، ځکه چې خاورې چې ده هغه په د دې نوې جوړېدل چې دي هغه کلونه کلونه وخت نیسي، او دا کوم مثال سند اورش چې دی کله چې دغه ویالی زی د ویالو دغه لامل کېږي، د سندونه د دې لامل کېږي چې د خاوره هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولی سي نبات ښه وده وکړي هغه خاصیت د لاس ورکوي، یا د غذایي موادو تولیدولو خاصیت دی له لاس ورکوي، کمزوره کېږي. او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلې د پاره چې کم نباتات په خاوره کې شخ کیږي، چې کله د کم نباتات د خاور څخه عضوي مواد واخلي، کم شان چې په خاوره کې وجود لري هغه ټول ځینې واخلي مدني مواد، معلوم دار خبره ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي. نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه، د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه استفادې څخه باید منع وسي، ډډه وسي. او موږ کولی سو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو، ځکه چې خاورې چې ده هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، نو ځکه چې د په هغه ساحه کې پاتې سي انتقال څخه یې مخنیوی وسي، موږ کولی سو چې مختلف عملیې سرته ورسو، ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو. مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکرو، همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو، او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزې، داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاورې زرې یو د بسره نشتی وساتي. ورپسې خواړو ته راځو. موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو، ځکه چې زموږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو. هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو، د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه، خپل غذا ځان دپاره برابروي، او د حیواناتو څخه به په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله، د کالو جوړولو، همدارنګه د نورو کارو دپاره استفاده کول. مګر اوس چې ډیر شمیر انسانان چې د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و چې ډیر حیوانات یې اهلي کړل، اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم د هغوی د غوښې څخه هم د غذا په ډول استفاده کوي. د دغو طبیعي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې، دا چې دي په کافي اندازه، مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدن پر د خلکو تر بدن پورې نه رسیږي. نو ځکه پوهان د پخوا راهیسې تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه ښه کړي او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي. چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې، غنم او جوار، د دوی نسلونه یې ډېر ښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دی. چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي موادو څخه استفاده کوي، دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي، خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچي، ځکه چې دا رقم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کېدلی شي. ورپسې راځو انرژي. که څنګه چې موږ وویل، انرژي په دوه ډوله ده، نوي کېدونکې او نه نوي کېدونکې. چې نن ورځ موږ 80% د نه نوي کېدونکې کم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو، چې هغه نفت، ګاز، تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کېږي. مګر د دوی فیصدي چې د ورځ په ورځ راکمیږي او دغه د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کېدلی سي، د هوا د ککړېدو لامل کېدلی سي. نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کېدونکو زیرمو څخه لکه باد دی، لمر دی، د دوی څخه په استفاده خپل هغه کم فعالیتونه دي چې دي یا کم ضرورت چې دي هغه په پوره کړو. مثال خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید لپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي. چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي، د باد د انرژي څخه. نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کېدونکو، ځکه چې دوی چې دي د چاپیریال لپاره هم تاوان لري او هوا نه ککړوي. ورپسې راځو د لمر انرژي. د لمر انرژي چې د نه یوازې د ضیایي ترکیب په عملیه کې په کاریږي، همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسې په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري. چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې، د همدارنګه د کورونو په تودولو کې، په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. ورپسې راځو د بیوم کتله. وای موږ وایو یو ټاکلې ساحه کې د ژوندیو موجودات د کتلې ټاکل د چش په نامه سره یادیږي، د بیوم د کتلې په نامه سره یادیږي، یا هم بایو ماس چې ورته وایو. دا چې د انرژي چې د په غذایي زنځیر کې موږ وایو د یو مصرف کوونکي څخه تر بل مصرف کوونکي پورې چې کیږي لیږدول کیږي. موږ د بایوم د کتلې د ساتلو لپاره باید د حیواناتو څخه ډیر د نباتاتو څخه استفاده وکړو تر څو هغه کومه کتله چې د هغه ثابته پاتې سي. که چیرې تاسې په یاد اوس په غذایي زنځیر کې موږ ویل هغه مکمله انرژي چې یو نبات ولري هغه ټوله تر حیوان پورې نه رسیږي، چې دغه رقم د ځینو اهلي حیواناتو چې بېکل موږ استاسې استفاده وکړو د هغوی کم مکمله انرژي چې د هغه تر موږ پورې نه رسیږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې یا خو نباتات ډېر وکړو او د اهلي حیواناتو فیصدي ورته راکم کړو د هغوی استفاده. ورپسې راځو د طبیعي منابعو ساتنه ده. موږ که چیرې غواړو چې دغه طبیعي منابع همیش پاتې سي او زموږ راتلونکي نسلونه هم د دې څخه استفاده وکړي، د هغه دپاره ډېر کارونه دي چې باید موږ یې سرته ورسو. لکه د مثال په ډول د اوبو د منابعو ساتنه ته راځو. موږ او تاسې کوم واوره چې کېږي په مثال په ژمي موسم کې چې کله واوره وسي یا هم ژلۍ وورېږي د غرونو پر سر باندې، دا چې کله مثال توده هوا وسي دغه په سیندونو په روانو اوبو باندې یا د ځمکې دننه ننوځي، چې د دې څخه موږ په د ژوند په عمومي ژوند کې موږ څه کوو ورڅخه استفاده کوو. نو د دوغ د پاره باید موږ د ډیرو هغه نفت او همدارنګ د غازونو د استفادې څخه چې هوا چټلې مثال اوبه چټلې د اوغو څخه همدارنګ هغه حشره وژن کې کیمیاوي درمل چې دی د اوغوی د استفادې څخه مخنیوي وکړو ځکه چې اوغوی یوازې د اوبو کړکړول نه بلکې په عیني حال کې د ډیرو ناروغیو تولیدولو لامل هم کېدلی شي چې په دې سره اوس فعلاً هم ډیر حیوانات له منځه تللي دي د نباتاتو فیصدی هم را کمه سوې ده د هغوی وده همدارنګه ډیر هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي هغوی اوس له منځه تللي دي ځکه چې اوبه خپل هغه اصلي حالت یې له لاسه ورکړی دي ورپسې راځو د ځنګلونو ساتنه ځنګلونه چې دي د حیواناتو استوګنځای ده او د دې څخه موږ د چاپیریال په پاکوالي کې د ځنګلونو چې دي ډیره ګټه لري د چاپیریال د پاکوالي لپاره د هوا د پاکوالي لپاره چې نن ورځ د درختو ډیر ریبل یا مثال د درخت چې ډیر ارکیږي له منځه ځي دا د چې د ځنګلونو د خرابېدو لامل سوی دی نو موږ باید کوشش وکړو چې د کورونو د جوړولو لپاره د مطلب اوغونه چې لرګي اخلو بیرته باید اوغونه درختې هم وکړو ورپسې راځو د طبیعي منابعو د ساتنې لپاره موږ یو څو دندې دي چې هغه باید همیش سرته ورسو تر څو زموږ طبیعي منابع زموږ سره پاته اوسي او له منځه ولاړ نه سي پای ته ونه رسیږي چې هغه مثال د خبرې کوم نه نیوي کېدونکي طبیعي زیرمې چې د هغو څخه استفاده کمه او د نیوي کېدونکي زیرمو څخه استفاده ډېره سي مثال د باد لمر او د دوی د انرژي څخه ډېره باید استفاده وسي په کرنه کې د کیمیاوي توکو د استفادې باید کمه سي همدارنګه د کرنې د آفتونو ضد درمل باید کم سي د موادو بیا دوران وسي نباتات ډېر وکرل سي او د منابعو د ساتنې لپاره باید قوانین جوړ او باید همیشه نیوی نیالگی کشنه ولسی ستاسی طولو ده توجه از خنری نره ایمانن
درسی ساعت ترشپجم طولگی پورت دنجونو دزدکلو لپاره اونیز اخبروانه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نه کې هیلی میومنه هیله لرم چې ټول جوړ روغ او صحتمند پیاست لکه څنګه چې موږ په تیر څپرکی کې عصبي سیستم ځینې موضوعات تر بحث لاندې نیولې و او په هغه مسر خلاصو چې څه ډول یو سیستم لري او هر غړی کوم فعالیتونه سرته رسوي کوم حسي پیغامونه لېږدي راځو د هغه فصل په ادامه نه موږ او تاسو حسي غړي پیژنو حسي غړي چې د عصبي سیستم یو جز موږ ګڼلای شو ځکه چې کوم حسي غړي د کوم حسونه چې موږ لرو حسيات چې موږ لرو هغه ټول د عصبي سیستم د پیغامونو له امله رامنځته کیږي موږ او تاسو وایو چې حسي غړي چې دی هغه انګلیش کې چې سنسري ارګانز ورته وایي دا هم یو د ډیرو مهمو موضوعاتو څخه دی زموږ او ستاسو درس به د شپږمې صفې څخه تر شپږمې صفې پورې دوام وکړي راځو حسي غړي پیژنو حسي غړي هم سنسري ارګانز چې دی دا هغه برخه ده چې د بدن د مختلفو حسياتو لکه لید دی اورېدنه د بوی ذایقه او لمس لپاره مسؤلیت لري حسي غړي د محیط څخه معلومات راټولوي او د هغه معلومات مغز ته لېږدوي کله چې مغز ته ولېږدوله په نتیجه کې احساسات یا تجربې چې کېږي رامنځته کېږي مثال د دندرایتونو په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون ته چې موږ وویل د حسي نیورونو په واسطه د کوم احساسات چې دي حسيات چې دي هغه تر هغه خپل اصلي مرکز پورې ځان رسي هغه خپل مربوطه نیورونو ته ځان رسي کله چې د حجروي جسم کې د نیورون تعبیر کړل سي بیرته د اکزون په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون ته انتقالیږي د حرکي نیورونونو په واسطه چې تر هغه اصلي غړي پورې تر هغه کوم حصي غړي چې باید هیڅ پکې ښکاره سي تر هغه پرې ځان رسي او هغوی د هغه په مقابل کې یو عکس العمل ښکاره کوي راځو دغه کوم حسيات چې موږ وویل دا په تفصیلي ډول سره هر یو پیژنو لومړی راځو د حسي غړو دندې هم وپېژندلې چې مثال د محیط څخه معلومات راټولوي او زیان که چیرې ورسیږي د ډېرو صدماتو سره موږ مخامخ کېږو راځو اول لمسي حس ته لمسي حس یا هم ټچ سنس چې ورته ویل کېږي دا د پوستکي د هغه حس دی چې د فشار تودوخې یخنۍ درد او نور فزیکي اړخونو په اړه د احساساتو لپاره مسؤل دی موږ وایو چې لابسي حس چې دی د محیط سره د بدن د اړیکې یو مهمه برخه ده چې د پوستکي د حس د ریشو یا هم ریسپټرز له لارې ترسره کیږي. لکه څنګه چې مو وویل چې دا حسیات چې دی دا په پوستکي کې د لمسې حس ته قرار لري، او موږ وایو د دې یو یا څو نیورونونه چې دی هغه ځانګړي دندرایټونه لري چې د محرک اغیز په عصبي پیغام باندې تبدیلوي. ورپسې راځو د لمسې حس دندې چې موږ وویل، دغه کوم اساسي دندې چې وایي چې مثال د فشار او تماس احساس دی، د تودوخې او یخنۍ تماس دی، د در احساس دی، او د لرزش او حرکت احساس دی. دا د دې په دندو پورې چې لري اړه لري، یعنې دغه کارونه دی چې کوي سرته رسوي. نو موږ او تاسې وایو چې د لمسې حس چې دی هغه ډېر اهمیت لري. که چیرې موږ یو شی حس نسو کړلی، موږ کیدلی شو چې د ډېرو خطرو سره مخامخ شو. مثال ډېری وخت زموږ پښه پرېسي یا لاس هم پرېسي، او موږ د هغه حس ونه لرو، کیدای شي چې هغه چیسي په بدو باندې واوړي. نو موږ وایو د ژوند د انسانانو په ژوند کې په بیلابیل برخو کې چې لري خورا ډیر مهم دی، او موږ وایو د زموږ د چاپیریال سره مثال د تعامل او د ژوند د اړینو فعالیتونو لکه لمس او د درد د احساس کولو توان چې کوي موږ ته راکوي. ورپسې راځو د سکی پوان وایو. اګوري په اوس وختو کې چې دی دغه کم ټکنالوژي چې ډیره شمخته تللې ده، که چیرې زموږ د مثال یو ځای برخه وسوځي، د بل برخې پوست راغلي پر هغه باندې چې کوي پیوند کوي، چې په دې سره موږ تاسې وایو یا هم دا پیوند چې دی مختلف ډولونه لري، چې مثال د انسان څخه انسان یا خپل په وجود کې چې کوي پیوند کوي، یا د بل انسان څخه بل انسان ته پیوند کوي، یا هم د حیواناتو د پوست څخه چې کوي پیوند منځته راوړي. چې موږ وایو د دې کې چې دی ویشته ډوله رګونه وجود لري، چې دغه ویشته ډوله رګونه چې دی هغه ژر ترمیمیږي، او دغه کم جلد چې دی د هغه مخکیني جلد سره ژر تماس پیدا کوي. ورپسې راځو بل حس چې د بصرې حس دی او په سترګې پورې مربوط دی، هغه زده کوو. د بصرې حس چې دی د سترګو له لارې د رڼا او چاپیریال د انځورونو په اړه موږ ته معلومات راکوي، او دغه کم د معلوماتو پروسه چې د هغه مخ ته وړي. او موږ وایو چې بصرې حس چې دی هغه موږ ته د لیدلو توان راکوي، چې موږ د هغه په واسطه د رڼا، رنګونو، شکلونو، حرکتونو او نور شیان چې کولی سو همې درکولی سو او همې لیدلی سو. د بصرې په حس کې یا مثال موږ وایي کم سترګه چې دغه لري، دغه کم حس مخ ته وړي، هغه مختلف په خپل ځان کې مختلف جوړښتونه لري، چې هغه راځو وایو. لومړی چې ده د صلیبي پرده راځي په سترګه کې. د صلیبي پرده چې ده هغه سپین رنګ لري، او دغه کم راوتلې برخه چې ده هغه د قرنیه په نامه سره یادیږي، چې د دغې برخه څخه کم د نور رڼا چې ده هغه کولی شي په اسانۍ تیر شي. د صلیبي پردې وروسته چې ده د مشیمه پرده راځي، چې موږ وایو د کم درونه رڼا چې ده هغه پر مشیمه باندې مشلي، او د مشیمه پرده چې ده هغه رنګه حجرې لري چې د سترګو رنګ چې کوي تعینوي، چې هغه د کم حجرې چې مثال د سترګو رنګ تعینوي هغه د انبیه په نامه سره یادیږي. د انبیه په مرکز کې موږ او تاسې وایو یو سوري مانند جوړښت وجود لري چې هغه د کسي په نامه سره یادیږي، او د کسي شاته به چې د مهدبه اینداره وجود لري، چې کم تصویر چې دی مثال کم ردرون نور رڼا چې دی یا هم کم تصویر چې راځي هغه پر عدسیه باندې چې کیږي لګیږي. د هغه وروسته چې دی موږ وایو د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې د پاتې دی نیوي، چې د مشیمې پرده چې ده هغه د زموږ د سترګو د توره برخه چې موږ ورته وایي، هم د کسي برخه چې ده د دې د غټېدو، پراخېدو او کوچني کېدو دنده هم د دې په همدارنګه د سترګو کوچنیوالي او لویوالي هم د دغې پردې په اړه په دې باندې مربوط ده. دا وروسته ډېر یو اساسه پرده راځي چې د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې د موږ وایو تر ټولو اساسه پرده ده، چې کیدلی سي که چیرې دې ته زیان ورسیږي د انسان د ړندوالي لامل هم کیدلی سي، او دا عدسیه چې ده د مهدبې هندارې و شاته چې لري قرار لري، چې کله تصویر پر مهدبه هنداره ولویږي د مهدبه هندار څخه پر دې شبکه باندې خپل تر اندازې کوچنی را معلومیږي، دا کم تصویر چې ښکاره کیږي پر دغه پرده باندې هغه به خپل تر اندازې کوچنی تر اصلي اندازې او چپه به ښکاره کوي. یعنی موږ چې کوم شان وینو هغه چې کوم د شبکې پر پرده باندې موشلي الته چې راځي چپه شکل راځي. او په دې کې موږ وایو مختلف نور حجرې هم چې لري لري وجود لري. د هغه وروسته د عدسیه د شاف فضا چې د هغه موږ د زجاجیه په نامه سره یادوو چې یو ماده د رڼې ماده په څخه ډکه سوې ده، او مخ برخه چې ده هغه د زلالیه په نامه سره یادوو چې دا چې دی د ویشته ډوله رګونو څخه څه شي کېږي ترشو کېږي، یعنی په دغه برخه کې ویشته ډوله رګونه هم قرار لري. ورپسې راځو د سترګو ستونزې وایو. د سترګو ستونزې چې دی موږ وایو ځینې کله چې د انسانان عمر مثال په زیاتېدو سي یا د ځینو نورو صدماتو څخه چې مثال د کمپیوټر نه یا د موبایل نه چې دی چې مثال هغه کېدلی سي نو زموږ عدسیې ته چې وکړي زیان ورسوي. نو په عمر کم کسان کې چې مثال عمر یې ډېر سي او د هغو دید کم سي هغه نجوري ته چې ده د عبدالمروارید وایي چې دا چې دی د جراحي په مرسته هم کولای سي چې دغه کم عدسیه چې ده هغه ایسته کړي او پر ځای مصنوعي عدسیه ورته واچي. او موږ وایو که چیرې مثال زموږ د سترګو د کورې قطر چې دی هغه خپل تر اندازې ډېر سي دا کم تصویر چې بیا موږ شیان شي کوو لیرې شیان موږ په صحیح اندازه سره نسو لیدلی، او برعکس که چیرې د سترګو د کورې قطر خپل تر اندازې کم سي بیا په هغه وخت کې موږ نږدې شیان په سم ډول سره نسلیده. ورپسې راځو بل موضوع چې مو ده هغه د سامې حس دی چې موږ وایو دا چې دی د غوږونو په واسطه چې کېږي دا حس مطلب موږ کولی سو، او د غوږونو او شور احساس کول پروسه هم ده، او سامې حس چې دی موږ ته د چاپېریال غوږونه اورېدو ته توان راکوي چې پکې د خبرو کولو موسیقي طبي غوږونه همدارنګه نور فزیکي شورونه چې کولی سو احساس کولی سو. د سامې حس چې دی هغه موږ وایو د انسانان په ژوند کې ډېر اهمیت لري، ډېر مهم دی چې موږ د هغه په واسطه دا کم خبرې چې کوو که چیرې موږ کم کسان چې وانسي اورېدلی هغوی نسي کول چې خبرې وکړي، ځکه چې کله چې تاسو یو شی واوري د هغه په مقابل کې مثال دا کم کوچنیان چې پیدا کېږي چې دوی غټېږي کم شیان چې دوی اوري هغه څه شي کوي زده کوي. نو دا چې دی زموږ د خبرو کولو لپاره هم ډېر مهم دی، او دا چې دی د موسیقي او د طبیعت غږونه همدارنګه د دوی دا کم غږونه چې ښایسته غږونه دي د دوی اورېدو ته موږ ته زمینه برابروي. راځو د غوږ برخې وایو. لومړی راځو د غوږ بهرنۍ برخه ده. موږ وایو دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو ښکاره برخه ده چې موږ او تاسې مثال د هغه حسوالی سو مطلب د لمسې حس په واسطه، او د غږ څپې چې دي راټولوي او د غږ نورو برخو ته چې کوي غوږ نورو برخو ته لیږدوي. کم څپې چې زموږ غوږ ته داخلیږي هغه د دغه برخې په واسطه راټولیږي او و نور اعضاو ته د غوږ لیږدول کیږي. ورپسې راځو موږ وایو چې غوږ په دې کې چې دی مختلفې برخې شاملې دي چې هر یو خپل مختلفه دنده سرته رسوي، او دا کوم د غوږ بهرنۍ برخه چې ده په هغه کې موږ وایو مثال د پینې برخه ده، د غوږ د کانال برخه ده، د غوږ پرده ده چې دا ټوله چې دي هغه مهمې اساسي دندې سرته رسوي. ورپسې راځو د غوږ منځنۍ برخې ته. د غوږ منځنۍ برخه چې ده موږ او تاسې وایو چې دا برخه د غوږ د داخلي برخو او بهرنۍ برخو ترمنځ څه شي کوي موقعیت لري، او د غوږ یا کوم اوازونه چې د هغو څپو ته فزیکي بدلونونه له لارې د نورو برخو مثال نورو برخو ته څه کوي لیږدوي. منځنۍ غوږ برخه چې ده د غږ څپې د پردې غږ څخه د غوږ هډوکو له لارې د غوږ د داخلي برخو ته څه کوي لیږدوي، چې په دې کې موږ وایو مثال د غوږ پرده هم شامله ده چې مثال د بهرني برخه او د دې تشو ترمنځ قرار لري، د غوږ هډوکي دي او د مالو په نامه یو جوړښتي همدارنګه انکوس دي سټریپس دي او د غوږ ټیپ پکې ټول شامل دي. د غوږ ټیپ چې دی موږ وایو د منځني غوږ او د ګلوتر مسشلری نه لاده چې د فشار تعادل شي کوي کی مرسته کوي، او موږ وایو دا چپ چې دی د غوږ د نن فشار او د بهرني فشار ترمنځ توازن برابرۍ. ورپسې راځو بل مهم برخه چې ده هغه د غوږ داخلي برخه ده چې ټولو اساسي برخه ده چې موږ په دې ته په انګلیش کې inner ear هم وایلی سو، چې دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو پیچلې او مهمه ده، او موږ وایو د غږ څپې ته د عصبي سیګنالونو په توګه مغز ته انتقال ورکوي، او د غوږ داخلي برخه د غږ د مثال د اوریدلو بشپړ پروسه ترسره کوي او د توازن ساتنه هم مسؤلیت یې په غاړه لري. ورپسې راځو، مطلب موږ په لنډ توګه دا ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ پروسس کول، د توازن تنظیمول، د حرکاتو احساس، دا ټوله دندې چې کوي مخته وړي. او په لنډ ډول موږ ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ د پروسس کولو او د توازن د احساس لپاره خورا مهم دی. ورپسې راځو بل موضوع چې ده هغه د غوږ بې نظمیانې دي، چې موږ وایو دا د غوږ د جوړښت یا هم د غوږ د مختلفو برخو د فعالیتونو ګډوډي ته شکی اشاره کوي، چې ممکن د اورېدو توازن یا نور اړوند فعالیتونو په مخنیوي یا ګډوډي لامل سي. چې موږ وایو بل د غوږ بې نظمي کولی سي مختلف ناروغۍ یا ستونزې رامنځته کړي، مختلف ناجوړیانې مختلف برخو ته کچیر صدمه ورسیږي، مختلف ناجوړیان سره موږ کېدلی سو مخامخ کېدلی سو. او عموما د دې علتونه چې دي موږ ویلی سو چې مثال چټلی یا هم ممره ټولول دي، د غوږ پردې یا غوږ هډوکو ته زیان رسېدل دي، د غوږ داخلي برخو ستونزې دي، همدارنګه د فشار یا غږونو مثال شدید اثرات دي چې دا هم کولی سي ډېر تاثیر واچوي، همدارنګه ځینې ناروغیانې دي د غوږ مثال انفلونزا، د ګلو یا ویروسونه دي چې هم کولی سي دې ته چوکې صدمه ورسي. ورپسې د ذایقې حس چې دی، د ذایقې په حس کې موږ وایو چې دا حس د خوندونو د پیژندلو لپاره مسؤل دی او د ژبې او خولې په داخل برخو کې د ځانګړو حسي حجرې له لارې کارول کیږي. او د شامي حس کې چې دی هم موږ وایو چې حسي غړي وجود لري چې دا د بوی کولو لپاره مسؤل دی او د بویون د پیژندلو او د خطرونو د پیژندلو لپاره مهم دی، چې موږ کولی سو ځینې خطرونه مثال د ګاز بوی یا دی په دې چیکو تشخیص کو. دا اوس موږ اوس تاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د پوستکي پیوند څه ډول یو عملیه ده، دویم سوال د سترګې برخه واضح کړي، دریم سوال د شامي حس په مکمل ډول تشریح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ. فراغ لاست لسم ټولګي وایي ولسم لوسته. نن موږ تاسې راځو د ارثي صفتونو موږ تیر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندل چې څنګه نور عالمان ولاړ سوله، او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل چې یوازې کم خصوصیات چې دي په هغه کې حتمي نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي، کېدای سي په دوی کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي، چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي. یعنی په ځینې چې دي دوی هغه کم د مشنګ بوټي چې وو هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي، چې دوی دې پایلې ته ورسېدله چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو، چې د مندل دغه نظریه ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای سي چې نیمه بارز اوسي. او ورسره مو د جنس تعینېدل وویل چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري، ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه ایکس او وای دي او د ښځینه د X او X دی، چې د دې په پورتنی مثال د دغه کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري، چې د پورتنی برخه کې چې د دغه جینونو په واسطه خصوصیات شي کېږي انتقالیږي د یو نسل څخه بل نسل ته، چې د دې څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت اوسي. او کم مثال د جینونو چې دي جوړه جینونه موږ د الیلونو په نامه سره یاد کړل. او ورسره مو د توماس مورګان کم تجربه چې وه هغه مهم وویل. اوس راځو د کم صفتونو چې دي زموږ خصوصیات یا کم د ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کیږي هغه چې کوو واسي کوو. زموږ استاد درس به د اواو یا ایمي صفې څخه تر دوه ایمي صفې پرې دوام وکړي. مړی راځو د سترګو رنګ ته یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي، مثال د سترګو رنګ دي، د پوستکي رنګ دي، د ورېښتانو رنګ دي، دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کیږي دغه رنګ مواد چې کله سره یو ځای کیږي ورڅخه یو رنګ چې کیږي تشکیلیږي. او دا کوم مثال د خصوصیت چې د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي او ویل سو چې د جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي او ځینی وخت کې د لیسی کچيري په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي یا مثال زایوت تغیر ورکړل سي هغه وخت کې ځینی ګډوډیانې بې نظمیانې راځي مثال په زینو د سترګو رنگونه چې هم پکشي کې نسواري او هم پکشي کې توري یعنی دا هغه چې د ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کیږي یا هم ځینې وخت د سترګو رنگ چې کې بيخي وجود نه لري رزوم موږ وایو د سترګو رنگ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلې ونه چې د مشیمه دغه کم مخکینی برخه چې د سترګو د کسي برخه چې ده د دې د شاوخر برخه چې ده د انبیه په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنگ د دغه برخه په واسطه سره ټاکل کیږي چې عموما دغه انبیه رنگ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنت لري چې دغه پیګمنت په واسطه روشانه او تاریک رنگونه ټاکل کیږي معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي او عموما دا کوم تاریک رنگونه چي دي هغه موږ وايي پر روشانه رنگونو باندې غالب دي مثال خبره نسواري رنگ چي دي هغه پر او یا هم تیز شین رنگ چي دي هغه پر ابي رنگ باندې غالب دي چې کچېری مثال د پلاس سترګي توري ووسی او د مور سترګي شنی ووسی په هغه کې به کچېری خالص مثال د دوی کم جینو ټایپ چې خالص وو په هغه صورت کې د دوی کم نسل شو مستکی چې هغه به چې ووسی ټوله تور سترګي هم د پلار هغه کم د پلار یا مور چې هغه چې ووسی غالب ووسی هغه رنگ به ځان ته واخلي یعنی شین زرغون رنگ به نه اخلي او کچېری خالص ونه اوسي یعنی د پلار په نسل کې هم چوسي شین رنگ وجود ولري کېدای شي چې د دوی په نسل کې یو پر درې چې مثال درې دانې به نسواري یا څو دانې ماشومان به نسواري رنگ ولري او یو ماشوم به په کښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري او عموما دا رقم خام رنگونه چې دی لکه څنګه چې موږ ویل هغه چې دی مغلوب دی او عموما د پنړي کې تر اوسه پرې د انسانانو د سترګ نه دانه فینوټایپونه فینوټایپ موږ او تاسو پیژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دی فینوټایپ څخه باس کوي چې فینوټایپ نه دانه فینوټایپ د سترګو په رنگ کې چې سی ویدي تر اوسه پرې معلوم سی ویدي ورپسې راځو د پوستکي رنگ وایو د پوستکي په رنگ کې کېدای شي امکان د پوستکي رنگ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه د یو علیل پر ځای کېدای شي څو دانې علیل اوسي چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دی هغه د پوستکي رنگ چې کوي ټاکي په دې کې چې موږ وایي کچیر دوه رنګه دوی مختلف رنګه علیلونه شمیر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي او غونه دی تاریک رنگ ته چې کېږي نږدې کېږي یعنی د جلد رنگ به چې د پوستکي رنگ به تاریک اوسي او د دې علیلونه چې دی د پوستکي رنگ چې دی هغه د خپل په ځان کې ډېر علیلونه لري چې دغه علیلونه چې دی د دې پر د پوستکي پر رنگ باندې خپل تاثیر اچوي عموما په دې کې هم موږ وایو کچيري د پوستکي پر رنگ کې چې دی یو ډول نه جوړي هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي البینزم څه وخت رامنځته کیږي البینزم هغه وخت رامنځته کېږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي یعنې پروټین چې څه کم واوسي په هغه صورت کې البینزم رامنځته کېږي البینزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی وریښتانې ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کېږي پت پاتې کېږي دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کېږي ډېری وخت او ډېری وخت موږ د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې م چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کېږي او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید شوسه دغه ودونه ونوس چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې کېدلی سي رامنځته کېدای سي د دې د مخنیوي دپاره باید موږ چې شي وکړو په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونسي او دوی چې دی د سترګو رنګ چې دی سپین دی، نو د عدسی شاته چې دی هغه وینو ښکاره کیږي چې عموما د دوی هغه سترګه چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې رزو د ویښتانو ډول چې دی، د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه الیلونه مخته راځي، یعنې د یوې جوړې الیلونه په واسطه د دوی ویښتانو رنګ معلومیږي. او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګودي ویښتان چې دی هغه پر صافو ویښتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په یو نسل کې د پلار ویښتان صاف او د مور ویښتان کوتو سي یا مثال خپل تاو سوي اوسي، هغوی چې د رقم نسل چې رامنځته کیږي هغه به چی اوسي؟ ډېر فساده به تاو سوي ویښتان ولري چې دا عموما ناخالص دي، یعنې هغه کم صاف ویښتان چې دي هغه کې چې پاتې کیږي مغلوب پاتې کیږي. ورپسې رازو د پوستکي پر رنګ د چاپیریال تاثیر. د پوستکي پر رنګ چاپیریال مستقیم تاثیر اچوي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنی جینیټکس یوازې تاثیر نه اچوي، کېدلی شي پر ځینو ډېری شیانو باندې چاپیریال هم مستقیم خپل اغیزې واچوي. که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیول سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم څه کوي تغیر خوري. دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدیږي چې دغه کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي، چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا د اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري، او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کول لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره د او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نه لولواري له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه څه کېږي د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشح کېږي، چې د ګیدړې رنګ پوستکی چې کیږي سپین کیږي، چې دی بیا په واورې کې مثال کولی شي چې چیشي سي پچ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دا رقم یوازې دی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو، ډېری هغه سرڅېره یا هغه سیمې چې چیشي اوسي لمر ډېر نه رسېږي، هغه سیمې چې دی کسان یې کم خلک چې دی هغوی سپین جلدې چې نسبتا سپین وي، او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورته نژدی. که چیر مثال خپل افغانستان ته مش په نظر کې اوسو، افغانستان کې هم هغه سیمی هغه ولایتونه یوازې هیوادونه لا اخوا ته پریږدو چې نژدی خپل هیواد ته راسو، هغه سیمی چې ډیر تاودې د اوغو کسانو د جلد رنگ نسبت و هغو کسان چې سرسیف کې ژوند کوي فرق کوي، ډیر تفاوت کوي. یعنی چاپیریال او جینیټکس دواړه کولی شي چې د دغو خصوصیاتو باندې انسان باندې ډېر مستقیم تاثیر ولري. ډېری وخت شاید تاسو ته سوال پیدا شي چې مثال په ګرم سیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډېر سپین، هغه چې دی هغه بیا د څه دی د جینیټیک تاثیرات دي، یعنې پر هغوی باندې چاپیریال ډېر تاثیر نه یې اچولی، جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډېرې پر. ورپسې راځو زموږ اخیرنی موضوع چې د کروموزوم په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایو. د کروموزومونه چې دی هغه عموما موږ وویل چې دوی چې دی درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي، چې په دې کې دوه ویشت چې دی جنس ټاکو دغه دی مثال جسمي دی او یوه جوړه چې د هغه جنسي دی جنسیت ټاکونکي دي. چې په دې ډول د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې تغیر راسي زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی حتی د ځینو که چیرې کم سي موږ وایي هغوی د مرګ سره مخامخ کیږي، او که چیرې ډیر سي هغه د څه کیږي د داون سندروم نه جوړې رامنځته کیږي. حتی که چیرې یو دانه کروموزوم هم کم اوسي کم سي په هغه کس کې هغه څه کیږي مړ کیږي، ځکه چې ناقص کیږي، یعنی د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه سوې وای هغه کروموزوم یې څه سوی دی پکشي کې کم راغلی. ټول نورمال انسانان چې دي د هغو د بچ شپږ څلوېښت دانې چې اوسي کروموزومونه اوسي او درویش جوړې اوسي. په دې کې باید نه کم او نه ډیر سه، که چیرې کم او ډیر سه د مختلفو تاوانونو سره نوموړی کس مخامخ کیږي. او جینونه چې دي هغه ټول کم خصوصیات چې دي، مثال د مسل تولید دی، د میتابولیزم عملی دی، او نور ټول حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسیږي، یعنی ټول د په جین پورې اړه لري. او د جین سلامتیا چې ده هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس فرزو داون سندروم وایو. داون سندروم چې دی هغه که چیرې د کروموزومونو په شمیر کې ډیروالی، یو عدد کروموزوم زیات سي، نوموړی شخص چې دی هغه د داون سندروم په ناجوړي باندې اخته کیږي. چې دغه کسان چې دی خپل ځان ته خاص شکل لري او د دې ډېرې خصوصیات چې په د شکل له لحاظه هم سره ورته، او دوی چې دي ټوله د ذهني ورسته پاتې والی سره مخامخ کیږي. په عمر کې ډېریږي مګر په ذهن کې دوی کوچني پاتې. دا نه جوړي چې د عمده په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د دې ښکلو وروسته مثال چې کیږي امیدواره کیږي هغه ښځې. اوس مثال که چیرې موږ وایي دېرش کلن څخه زیادې ښځې که چیرې امیدواره سي، په هغو کې یو پر یو زرو پنځه سوه یا پنځلس سوه کسانو کې یو دانه چې کیږي داون سندروم باندې ماشوم اختی. او که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش پورې کلونو میندې مثال اوسي، د هغو فیصدي چې کیږي تر هغه ډیریږي، یعنې د اتلس څخه که تر دېرش موږ په نظر کې ونیسو هغه یو دانه یې په ډیرو کې. او که چیرې د دېرش څخه تر پنځه دېرش کالو میندې مثال امیدوار اوسي، هغوی چې بدي د دغه کم فیصدي چې ده دوه چنده کیږي، یعنې دوه په یو زرو پنځه سوه کې دغه کسان په هغه اخته کیږي. او که چیرې تر پنځه څلوېښت کلنۍ عمر ډیر اوسي، هغه بیا ډېر فیصدي چې کیږي ډیریږي، یعنې ډېر کسان کېدلی سي په دا داون سندروم باندې دا ماشومان یې پاخته سي چې یو په شپارس باندې فیصدي کېدلی سي. اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخر کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د سترګو رنګ واضح کړي. دویمه پوښتنه، د البینزم ناروغي د څه شي له امله رامنځته کیږي. او درېیمه پوښتنه، داون سندروم څه ډول ناروغي ده؟ ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 23 11.